Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د غیسارانه خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 1404 کال د لړ مقرب نهمه د 2015 کال د اکتوبر 1 په خبرونو کو د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته. خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنۍ اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستانی مرکچانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوي چې د سولې ټینګښت وکړي او سرغړوونکی لوری جریمه کړی شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بینټ د پنځمه پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې ویلي دي چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګه پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز، د افغانستان بشري او انساني وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. هغه همدارنګه د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللي دي. هند اعلان وکړ چې متحده ایالاتونو د چابهار له بندره د نوې ډیلی د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دي چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم درز ویلي دي چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه 20 لوبه وکړي. دا لوبه به په هراري کې د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریم او وروستۍ 20 لوبه به روانه یکشنبه د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو او پاکستانی چارواکو په استانبول کې د خبرو پر مهال د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم د آسیا اتلولي خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-1 له ایران وګټله. دا د افغانستان د ځوانانو د فوټسال د ملي ټیم غړي وو چې د ایران له ماتولو وروسته جشن او خوښي کوله. همدارنګه په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم د دې بریا په ارتباط باندې جشن شوي دي. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ما هم خراغ لاستویم از سفیو لاستان اگزیم تخنیکی چاره بهروز دلیری مختوری رازو اول مطلب تا طالبانو او پاکستانی چارواکو ده اوربند پا دوام حکره وکره دوی دا پریکره پا استانبول که تیر مخام کرده او ده ترکیه و خطر پا مزگری توبی ده خبرو دویم دور چه سور ازیل خند و زند سر مخت ولار پای تورسو ده ترکیه ده بحرانوی چار وزره ده طالبانو او پاکستانی مارکچیانو ترمینز ده حاصل شوی حکره گرده اعلامی اخبره کرده پا دقی پینز ماده ایز اعلامی که رغلی چی طول خواهو ده اوربند پا دوام سلا وکره راتلون که خبری با ده نومبر پشپگم پا استانبول که پیل شی او هم با طولی کلی خواهوی دستی او تارون که میکانیزم جوڑا و پلیکری چی ده سولی تنگخ تزمین او سرغلون که لوره جری مکرای شی. ترکیه او خطر هم دار از چمتوال خوالی چی لدوارو خواهو سره ده دائمی سولی او تیکاو ده ترلاسه کولو پا برخه که همکاری تا دوام ورکری. ده طالبان و ویان زبیح الله مجاهد ده خبرو تایید کردی چی؟ تایید کړي چې خبرې پای ته رسیدلې او دواړو خواوو موافقه کړې چې نورې خبرې به راتلونکو غونډو کې مطرح شي. هغه ویلي افغانستان له پاکستان سره د متقابل درناوي او نه لاسوهنی پر بنسټ د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو په وینا د استانبول خبرې اترې چې یو پیچلی بهیر و د دې پریکړې سره پای ته ورسېدې چې دواړه خواوې به بیرته سره وګوري او د پاتې موضوعاتو په اړه به بحث ته دوام ورکړي. په استانبول کې دا ناستې د اکتوبر له 15 تر 30 روانې وې. د ناستو اساسي هدف د هغه اوربند پیاوړتیا وه چې له دې وړاندې د اکتوبر په 13 او 19 په دوحه کې د همدې منځګړو هیوادونو په حضور کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د استانبول د خبرو پر مهال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په پاکستان کې د پښتونخوا به ملي او میګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت د مخالفه سیاسي اتحاد له مشر محمود خان اتکزي سره خبري کړې وي. ښاغلي اتکزي په دې مرکه کې ویلي افغانانو په ژوند غلامي نه ده لیدلې او د خبري یارانو بیا ازادي نه ده لیدلې. هغه د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو کلک نیوکه وکړي چې که خبرې ناکام شي نو دوی برته حمله ته دوام ورکوي. د ښاغلي اتکزي بشپړ مرکه د ازادي او مشال رادیو په ویب پاڼه باندې خبره شوې خو دلته تاسو ته لنډه برخه خبرو.
جګړه وشوه او خبرې خو ترکیه کې کیږي دغې نتیجې سره ازیه به وروستو. د دې جګړې ستاسو په نظر ذمهوار څوک دی؟ دا د پاکستان دی که افغانستان کے طالبان حکومت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر خان سوال جواب کو دو فکروں کی نیچے کے دلائی افغانستان کل ہم دا پاکستان سر دا جنگ نے خواہش کری دی نہیں دعا کری دا پاکستان سے دوی جگڑی پیش سوئے پندر سو پندش پہ تکی او پندر سو دریا وقت پاکستان مات شو پدوار کی افغانان یا افغانستان داسې معلومات دي چې هغوی حال ورکوي چې ټیک دی زموږ د هند سره ډېر نږدې تعلقات دي. هندوستان سره زموږ شتون کې تاسو تاسو په منځ کې یو ملک راغلی شوی یاست. هند زموږ سره پر اباسین باندې دغاو لامونه نیولې تر اباسین افغانستان د اباسین لاندې هندوستان و پکې تاسو جګړه ده زموږ د خوا بېغم اوسئ د ظاهرشاه په وخت کې هم بیا د درې په دغه کې هم اوس هسې اوبه خړول دي اوس هسې اوبه خړول دي افغانان دا کریم باید وکړي. دا دوی حق جوړېده لکه یورپ چې د دوه جنګیزي مباد پر وار فوټینګ جوړ شو په کار دا ده رژیم په دې زمواره دي چې دوی په افغانستان نه وتل او امریکا په دې زمواره ده چې دوی ورزه ستا ازادي دفاع کومه په کار دا ده چې افغانستان پر وار فوټینګ باندې جوړ شوی وای خلکو دا کړی وی بلکې ورته د دې خوا بیا روان دي د نوي جنګ تیاریان ورته کوي. افغانستان د دغه سره جنګ نه کوي. افغانستان او پاکستان شاید ځکه نه سره پوهېږي لکه لنده ته چې ته دغه شی لنده ته چې ته پوهشی شی چې دا سیب دی دا مڼه ده دا پیل دی دا فلانا دی. دغسې افغانان په ژوند غلامي نه دي لیدلې یارانو په ژوند ازادي نه دي لیدلې دا به په خبره نه سره پوهېږي. افغانان په چا پسې نه دي راغلي دوی لګیا دا په دنیا کې نه دي شوي موږ ملک ته وجه دبي اوسېدونکي دا په دنیا کې لیدل شوي چې مذاکرات روان یو څه مذاکرات مخکې وایي که دا کامیاب نه شو زه ملک بسم الله وک دا لیونتوب دی. دا
پاکستان کې چې دا نظر دی چې په دوی حمله کېږي او د دوی فوجان هغه وژل کېږي او دام وي چې افغانستان کې د هغې مرکزونه دي دام وي چې مونږ ته دفاع حق دی په مونږ حمله کېږي. تاسو د پاکستان د دفاع دا حق منې نه دي چې څه وایي
دا حق ولې خبره دا ده چې روسیان په دغه نه وتل په افغانستان هغه وخت زموږ په سیمه کې دلته په منځنۍ پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې 13 ټوپک په 10 روپۍ روسیان ننوتل تا معنا هغه ټول قوتونه چې امریکا یې رهبري کوله او مخکښې یې پاکستان جاسوسي ادارو کوله تا کلاشینکوف راوړل کړي ته په 10 روپۍ ملټري ویپن په 10 روپۍ راغلی زما د کور دروازه کې تای کښېښو په څلورنې کارتوسو په خپله په دې جنګ کې ډېر لوی استاد چې د خلک یې ترنوله کرنل امام پر پاکستان ټلویزیون باندې وایي چې موږ نن 15,000 خلک د دنیا په ډېرو خطرناکو ځای کې ترین کړل بیا دوی دغه ده چې وک په دنیا کې څوک دا نه کوي فایلخم په دنیا کې څوک دا نه کوي.
محمود خان اتکزای او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې
یو بل لیت مشين چې ورکی دا مشنان یو مشين دا ساتي تا درې او ویني وزر پنځني وزر د ګرد جهان انسانان په هغه کې د ریجی به خلکو په اړه تا ترین خان او به دي خوش یې لخوا دا خوري روان بمو د خواري روان خطرناک تا به ټول ملکون ته ویل شروره محمود سره خیال کوي دا بمونه الوزولی شي تر خان سره خیال کوي دا پلونه الوزولی شي د پلانی سره خیال کوي دا شتنګر میزایل چلولی شي د پلانی سره خیال کوي دا د خټو نه خاورو نه بم جوړولی شي تا خوش کړ او بیا دې ګرځان په جهان کښې د نو ستاسو جنګ ختم شو په جهان کښې چې هر چېرې یو څوک شه ونی په الجزایر چېرې دي الجزایر په افریقا کښې چې یو څوک به ونیول شو چې پولیس په دوی چې ماتې ووه ترنګ چیرې کړی دی ترنګ په کواټ کې کړی ترنګ چیرې کړی دی ترنګ په کوټ کې کړی دا خو فارسي کې عباد سبا هم اردای توس دا خو تانه جوړه کړې ده.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو خو اوس به ورشو د اتلولۍ موضوع ته. البته د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړې. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنۍ اتلولۍ وه. ایران دویم مقام وګټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسید. د افغانستان لپاره د لوبې په لومړي میدان کې لوبډل مشر عباس حیدری په 14 دقیقه کې ګول وواهه. دویم ګول هم علي احمدي په دویم میدان کې د کارنر ضربې څخه په ګټې اخیستنې ترسره کړ. ایرانی ټیم یوازې یو ګول ترسره کړی شو او تر پایه 2-1 وروسته پاتې شو. د افغانستان او ایران د فوټسال دا لوبه له څو لانجمنو شیبو ډکه وه چې څه ناڅه یې په لوبې سیوری غوړولی و. که څه هم د افغانستان لوبډلې په لومړي میدان کې 15 فولونه وهلي وو او ایران ته د پینالټي چانس په لاس ورکړ چې بالاخره ایرانی لوبغاړو تر ګټې اخیستنې ترې ګټه وانخیستلی شوه. خو په دویم میدان کې بیا ایرانی لوبغاړو ډېرې لانجې او فاولونه وکړل. د لوبې ختمېدو ته یوازې 15 ثانیې پاتې وې چې ایرانی لوبغاړي یو فاول ترسره کړ. هغه همداسې چې کله افغان ګول ساتونکي احمد اسماعیلي وتوانېد د ایرانی لوبغاړي ضربه دفاع کړي او د ګول مخه ونیسي، ایرانی لوبغاړي افغان ګول ساتونکی د پښې په ضربه یا لغته کلک واه. دا پیښه د لوبې داور له نږدې څارله او ایرانی لوبغاړی سمدستي د سره کارت پور کولو له میدانه بهر کړ. دې شیبې د ایرانی روزونکو او لوبغاړو غوسه وپاروله او لوبه د 2 دقیقو لپاره وځنډېده. د ځنډ په وخت ایرانی لوبغاړي 2 واره پر افغان لوبغاړو او روزونکو د برید په تکل ورغلل او لانجې یې سره وکړې. خو د میدان د منتظمینو او داورانو لخوا له کومې لویې پیښې پرته دا شیبې کنټرول شوې. داورانو د لوبې د وروستیو 15 ثانیو تر پیل مخکې یو افغان لوبغاړي محمد اکبري، دوه ایرانی لوبغاړو او د ایران د ټیم د روزونکو د ډلې 2 کسانو ته سره کارتونه ورکړل او له لوبې بهر کړل. په دې ترتیب دواړو ټیمونو په تیره ایران د لوبې وروستۍ 15 ثانیې په غیر معمول توګه په ډیرو کم لوبغاړو مخته یوړه. تر ټولو لانجمنو شیبو وروسته بالاخره افغان لوبډله اتلولۍ ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره یې د ځوانانو له آسیایي سیالیو افغانستان د سرو زرو د مډالونو څښتن کړ. نام د افغان ځوانانو اتلولۍ ولولې وي چې جشنونه او ولولې وي چې د مډالونو له ګټلو وروسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولی و. په بحرین کې د ځوانانو د آسیایي لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د 12 کلنو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبې وکړې چې ټول یې وګټلې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه 10-2 ازبکستان ګټلې وه. دویمه لوبه کې کوربه بحرین 0-0 مات کړی و. درېیمه لوبه کې چین ته 4-1 ماته ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پای لوبه وه په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسېد او په پای لوبه کې هم د ایران ټیم 2-1 له مخې لیرې کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نور مسایلو ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په خپل ریپورت کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تری تم کول، پر رسنیو او مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکېچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو همدارنګه پر ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګه د نه منلو وړ دي. ښاغلي بنټ خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوي خیانته سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې له واک ته رسېدو وروسته ګڼې سختدریزې پالیسۍ وضع کړې دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم یې بند کړی دی او همدارنګه یې د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زر حال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وخت ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغو ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 10 کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤولین وایي د شری واکسین یاد کمپاین 10 ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله الخیل واورو.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 6 میاشتو نیولي بیا تر 10 کلونو دي د شری ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤولین وایي د افغانستان په 12 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شری ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 12 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي 10 ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری مشال راډیو ته وویل
موږ په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلوو. نوموړی کمپاین به لاس پر ورځ دوام کوي. د کمپاین کې به موږ 15,00,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو، البته هغو ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر لس کلنۍ پورې وي. دا کمپاین به جماعت په جماعت، مدرسه په مدرسه، مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي.
مسؤولین زیاتوي د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزګان او خوست ولایت کې د شری سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي، ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګوزن ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي. ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور کسان، دینی عالمان او روڼ اندي مهم رول لري. یو تن دینی عالم مولوي کفایت الله فهیمی وایي
موږ په د خوستی ولسونو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي، ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړې دي چې د واکسینو څخه د مخه ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوې، خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره ووایو چې دا یو وقایعي تدابیر دي چې هغه پیښې بیا تکرار نه شي.
روغتیا پالان وایي شری و ساري وایروسي ناروغي ده چې ډېر ژر له یو کس نه بل کس ته د ټوخي، پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس لارې انتقالیږي. د شری نښې عموما د وایروس له ننوتلو وروسته له 10 تر 14 ورځو په موده کې ښکاره کیږي. لوړه تبه، وچ ټوخی، پرنجي او زکام، د سترګو سوروالی او اوښکې، د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوستکي سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شری ناروغۍ نښې دي. د شری ناروغۍ د غوږونو د التهاب، سینه او بغل، دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي.
آزادی رادیو ته واقعی است. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتی او حقوقی چارو شنون کی وای په جرمی قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او لعملې پر رواني ستونزو اخته شوي. دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري. دا سرګندونې داسې مالکیږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت په جرمی پیښو کې د افغانانو د لاسلرلو او ښکېلتیا راپورونه خپریږي چې له امله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسو اوریدلو ته رابولم.
مشکل مشکل زبانه، زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
پدر مشکل سره په وگی مونو پدر سخت لارو تر دې ځای راخلو.
اف سال میشه که جرمنی آمدیم به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلا بیل اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره یې خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنون کې وي په جرمی قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډېر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو څه سله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شایده سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. د نه یوازې دا چې دی ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تېري او جنسي ځورونې د پېښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پېژړۍ دردي کې چې دوی د مهاجر دي او دوی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې هم پېښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډوالو او مجرمینو چې افغانان یې هم برخه ده شکایت لري. کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي و د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پېښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هغه په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پېښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي و چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیب داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
این یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي، او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی، او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې دای شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږیدلی یم. دا نو تقریبا نن 4-5 کالم د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسته وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لکلک د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه، او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړو، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدالته مې کاروبار و په دې مادر پښتون واټ کې، همالته هم دفتر و کاروبار و دکان هم ده. د کار بار په جریان کې مې هم درس ویلې، هم مې خپل شاعري کوله، هم مې خپل مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه، او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره، او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، لکوم یو سره شاعری مشکل ده؟
شاعری خو د تجارت سره اړخ لګی، چې هغه اړخ باندې سړی پوسی یا سړی شاعرانه تجارت کی، دا نو هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګی، کله چې په یو بڼوال په آیس یا په هغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي، یا تاو را تاو تی کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هره لحظه او هره شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دېنه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعری او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټیږي، دا د کال په د اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې، بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پسته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دغه لږ را ته شرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او آسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده د یوه نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په علم او تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلي نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ. څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې، هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې چې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دې ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، منګه کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، زمونږ دا څهغونه څه راوړو څه ورکړو. دا ډېر تړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی ترېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې را ځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړ کوي. زما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د معنویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څېړم. اوس زه نه پوهېږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اورېدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و. ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پرک کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پن تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زاڼو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران، ښه شوه چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ووینځي چې جاري کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابد زیر ما زیر ما لرو، دا انگیزه دا با پیغام دی زما. د خپل خاور خزانه بس پرم، سو د ښکلا مظاهره که اوسم، د ویښتابه د هڅېهان دندونه تل به په دې مشاعره که اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو ښکلا له شعر اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو مننه کور مدن
لتاسو ډیره زیاته مننه راغب صاحب ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل دا یو بحث هم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې
تکال صاحب زه یو داسې یوه شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی زه شاعرۍ ته تسلیم یم یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله تا ته اوس یو نظم در کوي که نه یو ښه ښکلی نوی نظم در کوي او ته ورته وایي چې نه ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل را کړې دلته ټکر واقع شو ما په خیال نو ټکر چې واقع شو شاعرۍ ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې په جنګ کې سې د ملکې سره هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده تا هغې ته نه وویل نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره خپلې تبې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله او بل نوی شی که څوک نه مني مثال به موږ ورکړو هره سا یې موږ نه وې ده ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځتي هغه بېرته را ګرځوی نه هو که قالب د قالبونو یادول وي د فورم یادول وي په کلاسیک شکل هغه فورم صحیح ده نه زړېږي دا به خامه خبر ده پاتې شو دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو نوي شیان خپله راځي او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې هر څه یې ویلي دي ټول کارونه یې کړي دي بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو د خپلو فورمونو شاعري به کوو او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاتر خپور کړی نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې او ته فرمایشورنه کړې دا خو د ګزور شاعري
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی د الهام شاعري
بله 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 هغه خو شاعري ده که نه که د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کوي دا نو تقلید ده او هغې تقلید ده
مننه دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی له پخوانیو فورمونو نه کلاسیکو فورمونو نه له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده
هو هو تکال صاحب زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه وه حتی مخمس ما جوړ کړي یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي نو نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کوم یا به تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړی او روان یم. تا تکلیف دا وروونکی شعر
ډېر لام د لنډ کیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړی ده چې زما په خپل هم شخصا خوښیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
ته خو مونږ او تاسو غنا ورکو خپل شاعرۍ ته، کنه خپل شاعري غني کوو. غني کیږي څه وخت چې مونږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کړو. شاعرین ډېره کړو، ډولونه د شاعرۍ ډېر کړو، او که مونږ ورو ورو را څنګو د هرې خوا نه را ایستارو، خو مونږ د شاعري بیا محدوده کړه، کنه د خپلو ادبیاتو د لمن هم راټوله کړه او دې ته خپرول په کار دي. د ادبیاتو لمن مونږ باید خپره کړو. ما خیال داسې
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې، او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خاره، لخپل وطن، لخپل هیواد، لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي، په غزای کې د مانویت خبره هم یاد شوله. مانویت ته تاسو څه ډول ګورئ؟ په خپل شعر کې څه ډول ګورئ؟ او په شخصي نظر څه ډول ورته ګورئ؟ او کله چې له افغانستان نه وزي بهر، دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا اغز سنی یا به ناسنی، ځکه چې ټولې خبرې سمې نه وي، که نه هر سړی خپل لید لري، خپل لیدلوری لري، خپل تفکر او فکر لري، او خپل هغه نچول لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی، دنیا مې لیدلې، د کومه ځایه پورې چې تلی یم، او ما د خپل وخت توان قدر کوم اغز ده. معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې یو، په نوره دنیا باندې باندې یو، په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې، هغه مونږ نه عملي کوو، نیسو عملي کوی. مونږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو، یا شاته پاتې یو، یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو، خو بیا چې عمل ته وګورې بیا هغه شی پکې نه وي. دلته سوال پیدا کېږي، دغه ځای کې مونږ کمپیوټر لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو، وروسته پاتې یو. او واقعاً چې دا خبرې بل خوا لاړې نه شي، رانه دا مسله بل چېرته لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې ځې، ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي. اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي، مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو، اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي، خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي شي بیا مادي اړخ تر نه پاتې شي، ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده، بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي، تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یا یو شاهین تاسو د دسي د الوت ننداره نه شئ کوئ. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده. دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات په کوم رسانې.
مننه. شعري مجموعې مو څومره چاپ کړي دي؟ او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه، او مخکې چې یادونه وشوه، د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعې کې مو؟
شعری مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي، تقریبا څلور سوه څو پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي، څلوریزې او غزل. بله شعری مجموعه ده د نقاشۍ یا زانګې، چې هغه تقریبا شپږ سوه پاڼو ته رسېږي. هغه کې بیا یو څه ژباړې شته، اشعار مې ژباړلي دي د دري نه د لویو شاعرانو، او پکې یو څه اغسته ده. مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي، او لکه دا مصنوعي د مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې منگا تاسو ورته واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لارم په نامه د ویر دی کی دی او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروت ریشمی نه پیروت دا لارم دی کین لګلو تا او بل شعري مجموعه لارم په نامه د زنجیر مشاعره دی کین تا بل مجموعه لارم په نامه ځانې دی کین بیا لګلو تا او بل نوې مجموعه لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هندار د پاس د هندار مثلا عامت دې خبرې به نه کولې ساکت ته وو ویان دې کنه نو چې دا وس مرستاني کوي نه دا هندار دې او یو دری مجمال ارم چې دا شپوس په نامه ده نو دې کې بعضی شعرونه واړستا ربایات پکستا مثنوی لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نور ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم په اسلام کې عبادت یو کتاب ده د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان دپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یا یو اندیښ شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د هر رقم بېرته ورغول فکر رقم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب دی ده چې په نامه د هغه مافي نوم ښایي تلپاتې ډیوې د بیدل ژوند او د نکاح مسایل د سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه ده د بېدل ژوند په باره کې د دري ژبې خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بېدل د کوم ځای و که لري یوازې ادیبان لري عام خلک یې نه لري نو ما دغه شیان ژباړلی او که هغه څه چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي چې دا یوې کیسې ما را ځواکو توانایي هغومره وي چې دا مې ژباړلې په سام شک ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلي دي چې دا مې لوی لسته چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی خو مهم شیان دي چې عنوانونه به یې زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې ولولم که نه
مهرباني مهرباني ویل ولی
او د ژباړل شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون اسلامی امت دری او یا فرقه د بدر غزوا علم یقین او محبت راوری د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراوی لمونځ په بیړه رسنیو کې د کار ضوابط د خوراک پر ځای فدیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنیم د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکتر قرضاوي له ویناو څخه د قرآن غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روژې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دیموکراسي وعده او مینه مننه خدای دې کړي چې ډېر ستړي نه یم
له تاسو نه مننه راغب صاحب په پای کې که یو بل شعر هم یو وروستی شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکړي
شعر خو به نه پوهېږم چې دا شعر سره سم شعر باید وینم دا غزل یې که داسې
غزل مو آزاد شعر مو وویل نظم مو وویل نو دا ور یو غزل شاید ښه وي
دا یو غزل مال زما ډېر خوښېږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب که یو پاکستانی لګیا و دا د افغانستان پر د واخان نه ده دا به یې داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کاټ که یو تیر به یې داسې تیر که بیا به یې ویلې چې دغه موږ پرېکړو ځکه موږ ترو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کېږو او نښلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې دومره مصارف وکړو یا په دې لارو تیرو ډېر شو هماغه ځای ده او بس دلته دې څو میلیونه ډالره ښودلي وو څلور سوه اتیا میلیونه ډالره که څومره خدای دې کړي چې دا رانه هېر نه وي دومره مصرف لري موږ داسې یو سړک او یو د هغه باروړونکي ریل یو پتلی جوړول ستونزه کېږي. بیا کابل پنځوا کې پاتې کېږي. موږ په همدې لاره باندې چک کوو، خپل تجارت ته ذتی ادامه ورکوو. جون هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کړي چې دغه غزل ما لیکلی او خدای دې کړي چې هغه ارقام صحیح ویلي که نه وي، خو هماغه صحیح ما باندې تاثیر کړی. زه متاثر شوم، دا غزل به تاسو ته ډالۍ کړم.
مهرباني.
د دې نوم واخان ده. ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي، امام هسته څوکه د واخان له سړي واخلي. زورواکي بختور څه زورور دي د نړۍ، همغشي واروي او هم تاوان له سړي واخلي. بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام، بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړي واخلي. زرګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سیلانۍ دې کړي او ځان له سړي واخلي. باور به په هر چا باندې ته ښو خلکو لرو، ایمان کله ناکله په ګمان له سړي واخلي. تاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ، ګلونه خو په ژمي کې باران له سړي واخلي. باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو څوک، دا غرونه زمرد لال و مرجان له سړي واخلي. شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري، په هر یوه خبره امتحان له سړي واخلي. ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر، دا حسن ټولې واګې په میدان له سړي واخلي. ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی، ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی. هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړي واخلي. کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا، چې غیږه توده غیږه کې جانان له سړي واخلي.
ډېر ښه،
خدای دې کړي چې صحیح مې لوستلی وي او سم تاسو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب، له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړې او خپل ښکلي شعرونه مو واورول. قدرمنو اوریدونکو، له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.